کشور فقیر و بدبخت به عقب بکشن.
پیام شما نظر شماست.
و با جیشوی احمد چی بریم سلامونه. اولانده ترشن آسمان لانده پروگرام درو چه اسمت ساروانه اولانده کوی. خو مخ که ترده چی دی خبرونه تا مخ کرو خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ یو شمیر مشران د سوریې پر روان وضعیت خبرې کوي. د ځینو راپورونو له مخې د دې غونې په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په ارتباط د دې غونې په بحث کې د افغان ښځو لپاره د متحد ایالتونو ځانګړی استازی رینا امیری په ملګرو ملتو کې د افغانستان پخوانی استازی عادل راس په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې استازی ګډون کوي او ویناوې کوي. روټرز ترانس خبر ورکړ چې نن د سوریې د حکومت مخالف فسوال د هومس شارته د شمال او ختیځ له لوري داخل شول. دا سره په نخ پر شوی دی چې اخیان د سوریې د پلازمینه دمشق په لور روان دي. د قطر غونډې ته نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې باید اجازه ورنکړو چې سوریه د ترهګرو یا اخیانو لاس ته ولوي شي. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شو دی. باختر رانس د طالبانو په کنټرول کې دی. په کنټرول کې نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم د لارې 14 کورنۍ د کندهار د سین بولدک لارې اته چلويشت نیمروز د وریشمو لالارې 1900 د هرات د اسلام کلا لالارې 9 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. وسلوالو په کورمه کې د پاکستان شپږ سرتیري وژلي او وطن یې ټپیان کړي دي. اسوشیټډ پریس آژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر وی پوستي د برید پر مهال د تلفات اړولې دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې له گاونډیو هیوادونو د شړل شویو کډوالو او پر روان ژمي کې د هغوی او همدارس کورنیو بې ځایه شویو پر ستونزو خبرې کوو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسولی شي. دا پروګرام خبرداری ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای. دا په داسې حال کې چې د دې پروګرام پر اساس په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه 3 کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي مواد نه لري او پور کړي دي، او په کلیوالو سیمو کې د دې ډول خلکو شمیر خورا زیات دی، چیرې چې له هرو 5 کورنیو څخه 4 پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8000 او 200 افغانۍ پوروړي دي، چې دا د 1500 امریکایي ډالرو معادل دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې زیاتېدا د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې لوڼې وپلوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي. د 2023 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په کالنی راپور کې هم چې د روان کال د تلې د میاشتې په 22 خپور شوی وو، افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې وو یا په سر کې وو چې لوږه پکې خورا زیاته ده. په دې موضوع لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر دی او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی دی. د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیوات هم زموږ میلمه دی. د خبرونې په منځ کې به کندهار ته لاړ شو او هلته به له یوه مدني فعال او یوه داسې کس سره خبرې وکړو چې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي، حکمت الله صلحي. خو لومړی خپلو درنو مېلمنو ته هرکلی وایم. انصاري صاحب، که مو خوښه وي لومړی به د کډوالو پر وضعیت خبرې وکړو، بیا به په افغانستان کې پر فقر او بېوزلۍ خبرې وکړو او دا ستونزه به وشاربو. پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته زور ورکړی دی. ایراني چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي. ستاسو په نظر ایران چې د طالبانو له رژیم سره نسبتا نږدې اړیکې هم لري، ولې په افغانانو باندې منظور کډوال دي فشار زیات کړی دی؟ انصاری صاحب، مایک مو روشنه کړئ، میکروفون مو ګل دی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو خپلی هیواد نورو میلمنو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله.
سلام
علیکم. لبد مرغه هغه څه چې موږ د ایران له درسه واورېدل، دا چې هلته هم یو دینی او مذهبي حکومت او حاکمیت دی، موږ فکر کوو چې دا د دین له درسه یو مردود اعلان و چې دوی وکړ. د اسلام په سپیڅلي دین کې د بشریت د ارزښتونو په اساس او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف اعلان دی. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه اسلام دا حکم کوي او نه هم د بشریت او انساني قوانینو ارزښتونه دا حکم کوي چې په دومره لویه کچه مهاجرین، بېوزل خلک چې کلونه کلونه په یو هیواد کې تیر کړي وي، هغوی دې په ساړه ژمي کې وشړل شي او له تکالیفو او مشکلاتو سره دې مخ شي. موږ او تاسو د کډوالۍ د اوږد بهیر ته ځیر شو. لبد مرغه موږ په خپل افغانان د دې هیواد د رهبرانو په نوم، هغه رهبران چې د ملت پر سرنوشت او ګدۍ د پردیو په لاس د تاریخ په اوږدو کې تپل شوي وو، دغه پراخه لړۍ د افغانستان په مظلوم ملت
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې موږ په خپله هم په دې کې به ملامت یو. لیکن زما سوال دا دی چې ایران سره له دې چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ولې په دې سره ژمی غواړي چې 2.5 میلیون افغانان له خپلې خبرې وباسي؟ دلایل څه کېدای شي؟
رازو هم دې ته موږ فکر کوو چې د اقتصادي هغو سره سیاسي دلایل او مصلحتونه هم لري. موږ فکر کوو د ایران حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرشته حاکمیت سیاسي فشارونه راوړي تر څو د دوی نه سیاسی، امنیتی او هم ځینې اقتصادي ګټې وکړي. کاغه د اوبو په برخه کې دا چې له افغانستان ایران ته پراخې اوبه روانې دي او د هغې د مهار کولو مسایل، د دې تر څنګ د افغانستان د معدنو په برخه کې هغوی ډېر علاقمند دي او هڅه کوي چې دغسې تکتیکي او زیګزاګ حرکتونه وکړي تر څو پرشته حاکمیت فشار راوړي او د افغانستان د معدنو نه په داسې غوښنه برخه واخلي، او تر څنګ ممکن ځینې نور
فکر نه کوي چې د ایران خپل مسایل هم دي. ویل کېږي چې ځینې ایرانیان خو تر 8 میلیونو پورې وایي چې افغانان ورغلي دي، یعنی که یو 8 نیوي نو شپږ خو ورغلي دي، 6 میلیونه ډېر لوی شمېر ده او د یوه ټولنې کې ډېر تغییر راوستلی شي. د دوی خپل هم اقتصاد ښه نه دی.
بله، دا مسله خدا ډیره پخوانی ده، یعنی د نن ورځې نه ده. موږ
نه، لیکن اوس ډیر ورغلی دي. په دې 13 کلونو کې دوی وایي چې میلیونونه خلک ورغلی دي.
دغه ده، موږ مخکې اشاره وکړه چې متاسفانه د افغانستان نه هم د مهاجرینو سیل نه یوازې ګاونډي هیوادونو ته، بلکې د افغانستان لوی ښارونو ته چې وګورو، موږ په کور دننه میلیونونه کډوال او بیزای شوی لرو چې د فقر د تعلیم او روغتیایي او نورو اقتصادي امکاناتو د نشتون له امله او یا هم د جنگ جګړو له امله د خپل کلو باندونه کډه شوی او د افغانستان لوی خارو لکه کابل، جلال آباد، قندهار، بلخ او مزار شریف او هرات او نورو ته کوچیدلی. دا یو لوی او ستر بار دی، هم په زموږ په خارونو او هم په حکومتونو. دغسې پاکستان او ایران ته هم هر ورځ موږ وینو چې د دوی د قنسلګری او سفارتونو مخې ته ګڼ شمېر افغانان ولاړ وي، په زرګونو پاسپورټونه هر ورځ توزیع کیږي او دغه پاسپورټ څوک د مسته او ساتیرۍ لپاره نه اخلي چې لس زره او پنځه زره افغانۍ ورکوي، بلکې د هغې تر څنګ لسګونه زره ډالره یا زرګونه ډالر د هر افغان سره د افغانستان نه بهر وځي. هم اقتصادي ستونزه او تاوان دی. د دې هیواد متفکر مغزونه هغه چې علوم لري په فنونو سنبال دي، متفکر مغزونه فرار کوي، او هم هغه چې په علمي ګاڼه سنبال نه وي لږ تر لږه د دې وطن د آبادۍ د پاره مټ او بازو دي. دلته په ترقیاتي کارونو کې د خښتو په لګو کې د وطن په آبادۍ کې پراخ رول
لوبولی،
د هغوی د فرار لارې هم پرانستل شوي دي، نه یوازې ایران بلکې ترکیه او نورو هیوادو ته.
ډیره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب، هیواد شاغله انصاری د ایران لوري د افغانانو د ډیر شمیر افغانانو د استلو بلابل دلایل وویل، من جمله سیاسي او اقتصادي ګټي یاد کړی او ویل چې ایران غواړي په دې شکل سره په طالبانو باندې فشار راوړي. ستاسو په نظر دا اړخ ډیر قوي ده د ایران په پریکړه کې، او که فکر کوئ چې هغوی نور له د افغان مهاجرو د شمیر له زیاتوالي په تنګ شوي دي؟
سلام تاسو انصاری صاحب، ګران رور انصاری صاحب، او ستاسو اوریدونکو سلام او احترام وړاندې کوم. د مهاجرینو ستونزه چې ده دا ډیر عمیق او لوی، څنګه چې انصاری صاحب وویل دا ډیر یو لوی ستونزه ده، او که لږ وخت ولري څو دقیقې زه د دې اونق ته ولاړ شم. اول موږ انټرن دغه یا داخلي مهاجرتونه چې لرو، چې انصاری صاحب هم یو ډېر کوچنی داسې تبصره پر وکړله، دغه هم یو ډېر لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ یې لرو، چې اکثره خلک د کلیو بانډو ته یا د جنګ یا د اوبو د نه د کمښت په اساس به نیمځکې پرېښي دي، راکډ شوي دي ښارونو ته، او هغه کارونه چې د خلکو دپاره چې په ښارونو کې وو هغه اکثره په ډیرو کمو بیو باندې د خلک چې د اطراف سره ځي هغوی دا کارونه نیولي، او دغه خلک چې د افغانستان څخه وتلي دي، یعنی په دغه څلوېښت کالو کې وتلي دي مختلفو هیوادونو ته تللي دي، هغوی هم څه په اصطلاح باندې یعنی که څه یو تعداد د دې ځای په ځای شوي په نورو هیوادونو کې، او یو تعداد نور شی دي بغیر د اسنادو بې سرنوشته، لکه په پاکستان، ایران او بعضې نورو هیوادو کې د ډېرې مودې څخه تقریبا دوی دغسې بې سرنوشته ګرځي. ایران دولت چې دی هغه همیشه خپل د منافعو دپاره کار کړی دی، نه د افغانستان سره، نه د دوستۍ یا دغه. اوس هم چې دی دوی خپل منافعو ته ګوري چې د طالبانو د دولت سره د دوی منافع په کومو سکتورو کې خوندي دي، هغه سکتورو کې دوی د هغوی سره ډېر ښه روابط لري، او دا دوی ته هېڅ اهمیت نه لري چې د افغانستان خلک په څه حالت کې دي، او د دوی افغان مهاجرین په ایران کې په څه حالت باندې دي. هر ورځ موږ تاسې وینو ویډیوګانې خپریږي په سوشل میډیا کې چې مثلا ایرانیان ظلم کوي په افغانانو باندې، ژوندی سوځي په موټر کې، اور راچی د لوږې په اصطلاح باندې لوږې ساتي، او نور دغه شکنجې ورکوي چې مقصد په خلکو باندې دا ورځ څنګه کې چې دوی د ایران سره یا افغانستان ته ولاړ شي یا کوم بل خواته ولاړ شي. متاسفانه هغه تعداد چې دا د جمهوریت د سقوط څخه وروسته ایران او پاکستان د مملکتو ته، ډېر ایران ته کم پاکستان ته ولاړه. دوی یعنی د افغانستان الیټ دي، هغه خلک دي چې اکثریت یعنی تقریبا اکثریت یا نظامیان و یا مامورین د دولت و یا په نور کارو کې بوخت و، او د ایران دولت هم د طالبانو سره هغه دوستي و هغه تعهد شلري امکان لري چې پدې کې یو ډېر تعداد دغه سي خلک دوی د ایران څو باسي شاوي د جمهوریت په دوران کې دوی د افغانستان په دولت کې کار کوله او طالبان غواړي چې خپل د مخالف جبهه شي مثلا په ایران او پاکستان او بعض نور ملک کې اوس کرا کرا غواړي چې هغه بیرته شکل شي په اخی هغه د هغه ځای راوښړي او دلته خونسا کې په افغانستان کې بیا خونسا کول د دوی استخباراتي کار دی چې په ډول باندې دوی کولای شي دا کړي خونسا کې. او دوهم هغه خلک دي چې دوی د فقر او بیچارهګۍ څخه د افغانستان تښتېدلي دي چې نه دلته کار شته څنګه چې ما د مخه وویله د کلي خلک راله د ښار کار نیونی او د ښار خلک چې وو هغه اوس په تېښته باندې ولاړی ایران او پاکستان ته چې یو ګوله ډوډۍ ځانته پیدا کړي یا هر څه ملحوظ شي اوس هغه خلک چې دوی بیرته راستون کې د افغانستان فعلي دولت چې دی هغه ته ډېر مهمه نه ده چې د هغوی په دسترخوان کې ډوډۍ شته که نهشته. هغوی ګوري چې زموږ په دسترخوان کې زموږ په وزارتو کې زموږ هغه خلک چې زموږ په صفوفو کې دا شل کاله ولاړو یا جنګېدلي د هغوی په دسترخوانو کې ډوډۍ شته که نهشته، د هغوی نسونه ماړه دي، هغوی په زرې موټرانو کې ګرځي او هغوی خوشحاله دي که نه دي. دا د دوی دپاره هېڅ اهمیت نه لري چې مثلا یو میلیون دوه میلیونه په ژمي کې په یخ کې راځي افغانستان ته ستنېږي. شاید بعضی غربي ممالک د دې دپاره یعنی څه کومک وکړي، مګر هغه کومکونه چې دي اکثره تاسو ګورئ په دې تقریبا څه کم څلور کاله کې درې درې نیم کالو کې یعنی په میلیارد هاو ډالر امریکا او غرب دغه کومک په نامه باندې افغانستان ته ولېږي چې د افغانستان ولسونو ته کومک وکړي. هغه پیسې ورکړل د فعلي دولت ته او فعلي دولت یې ډېر کم مقدار خلکو ته او نور باقي فقط نمایشي کارونه چې دی سړک جوړ کړي، هلته بلډنګ چاپه کوي او هلته فلانه کوي، نور اکثر دا کومکونه چې دي د دغه خواته ځي. هغه چارواکو جیبو ته ولېږي چې هم تقریبا د جمهوریت حکومت غوندې مشابه حالت لري د دوی د طالبانو. نو دغه کومکونه د مهاجرو دپاره چې دي دا مهاجر ته نهسي او د مهاجرو دپاره.
ډاکټر صاحب، نورو موضوعاتو ته ولاړئ، په دې مهاجرو سره د نړیوالو په مرستو په دې به هم په دې خپرونه کې خامخا خبرې کوو، دا چې دا مرستې څومره واقعا اصلي خلکو ته رسیږي او نه رسیږي او یا تر کله پورې مرستې، دا هم یو سوال دی. ښاغلی انصاری، د افغانستان خپل اقتصادي وضعیت د نړیوال بانک دا تازه راپور هم تاسو به لیدلی چې شی چې ډېر خراب دی او چې کله اقتصاد خراب وي او یو په رسمیت پیژندلی او حکومت نه وي او منځوي حکومت وي، دغه وضعیت په باره کې اندېښنې ډېرې دي چې وایي لا به هم ډېر خلک له افغانستانه مهاجر شي او څومره چې ځي نورو هیوادونو ته نور هیوادونه مجبوریږي چې فشار زیات کړي. تاسو به خبره چې اروپایانو هم وس په افغانانو باندې فشار زیات کړی دی، د ترکیه هم راپورونه لرو چې هغوی هم د افغانانو نیونې زیاتې کړي دي او درګردې راستوي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې په خپله د مخکې تاسو اشاره وکړه چې د موږ د تیرو حکومتونو ملامتي ده، د اوسني حکومت څومره ملامتي ده؟ انصاری صاحب، انصاری صاحب فکر کوم چې ستاسو مایک چوب دی، غلای دی، مایک هم ګل دی. انصاری صاحب مایک هم روشنه کوي. انصاری صاحب خبرې نه اورو متاسفانه، فکر کوم چې له سټوډیو سره وصلم دی، فکر کوم چې مایک ګل دی لزکه د دې ژغ نشو اوریدلی. په هر حال ډاکټر صاحب هیواد خیر دی. انصاری صاحب ته به وروسته ورسو، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه ستاسو نظر څه دی، د افغانستان د اوسنیو چارواکو تقصیر څومره دی په دې برخه کې؟
ګوري دا دوه درې یا درې نیم کلونه کې موږ د مثلا د طالبانو دغه چې ګوري چې په کم رقم باندې کوم خاطر دی روان دي. دا ډیر مایوس کنده په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان یو غټه کتله چې په اصطلاح باندې هغه د افغانستان لپاره صلح او امن او آرامي غواړي د هغوی سره کښېن د دوهې د تړون په اساس باندې دوی مذاکره وکړي او د هغوی سره همه شموله حکومت جوړ کړي. یو موضوع به هم دا چې رستل بل دوی افنتیزم یا هغه تشدد د ښځو په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې، د اطفالو په مقابل کې ورځ په ورځ باندې دوی ډېری او دغه شی دوی د بینالمللي ټولنې سره دغه په اصطلاح باندې د انزوا د ایستلو هغه میکانیزم چې دی دوی د هغه څه نور هم ځان لرې کوي. په کار دا ده چې طالبان لاقل زه نه وایم چې اوس دوی کښېنې د زړو سیاسینو سره دوی کښېنې خبرې وکړي، دوی خو د هیچا سره خبرې نه کوي. هر څوک چې ورته راځي وایي راسته په کور کې کښېنه، غږ به نه کوي، څلور کسه به یو ځای نه سره کښېني، او که څلور ځای یو ځای کښېنه سله سیاست به نه وایي. که سیاست وایي طالبان استخبارات ته خبر راکړي چې یو نفر زمر دا د والیانو د ټولنې څلور پنځه کسه مازیګر ټولېدل یو ځای کښېنستله، نو هغه ورغلي وو مولوي کبیر ته، چا ته ورغلي هغه ورته وویل چې د دې څلور سره کله چې تاسو خپل په منځ کې کښېنستل استخبارات ته خبر ورکړي چې دغه یو نفر مستاسو مجلس کې کښېني ښه دی چې لاقل. یعنی په دغه منوال باندې کله چې دوی په اصطلاح باندې یک طرفه حکومت چلی، زه فکر نه کوم چې نه بینالمللي ټولنه د دوی سره یعنی سم برخورد وکړي او نه د دوی حکومت چې دی نور هم د انزوا خواته روان دی. پرون فکر کوم ما یو اخبار ولوستی چې ملا هیبت الله ویلي دی چې باید ټوله انجوګانې بند شي د افغانستان ته. ښه، انجو د چا دپاره کار کوي؟ خیریه موسیخ د خیریه د غریب او د بیوزلو د دوی سره کار کوي. هغه خو نه طالبان ته پیسې ورکوي، نه طالبان نسونه پډه کوي، هغه د یو غریب او بیچاره لپاره کار کوي. نو هغه وایي چې د موسسې دې بندې سي، کله چې موسسې بندې سي خو د غریب دپاره چې حکومت ورته رسېدی هغه نور بندېږي. او دغه شی تفکر اصلا د فعلی حکومت په ذهن کې نشته چې آیا د خلک یعنی په تیښته کې دي. او هر څوک د انصاری صاحب د خبرې په تایید باندې 15-20 زره افغانۍ په رشوت او په سر میز باندې ورکوي چې مقصد یو پاسپورت واخلي او د تیښتې لپاره بل هیڅ حکومت دوی ته ځای نه ورکوي بغیر، یعنی ویزه نه ورکوي بغیر ایران ته. هغه هم خلکو دغه ګڼلې دي په اصطلاح باندې غنیمت ګڼلې دي، فقط وایي چې پاسپورت لاسکم نه دوی د رخصتۍ د پاره دي، نه د هالیډي او د چکر د پاره دي، فقط د مزدورکاري د پاره دغه پاسپورتونه اخیستي. په افغانستان کې کار نشته او فامیل بچانې ډوډۍ ځینې غواړي، نو مجبور دي چې یو ځای نه ځای دوی ځان وباسي چې یو نفقه خپل اولاد ته پیدا کړي. او طالبان هین د اخیری شپې د جمهوریت حکومت شو د اشرف غنی بالکل د هغوی په نقش قدم باندې روان دي، د هغه بوټونې په پښو کړي دي او هغه کارونه ناروغي چې په هغه وخت په هغه دولت کې په هغه وخت کې کېدي هغه اوس دوی بالکل کاپی تو کاپی، یعنی سلفی صد د هغوی په نقش قدم باندې روان دي. او دا نه د دوی د خیر او فلاح لپاره دي، نه د افغانستان د خلکو د خیر او فلاح لپاره دي، او نه بینالمللي ټولنه و دې ته مجبوره ده چې راسي د طالبانو سره کومک وکړي. او د دې وروسته د ټرمپ حکومت چې راسي هغه 40 میلیونه یا زیات کم چې دوی ته د هفتې په دغه کې د خیرات په نام باندې چې دوی کوله امکان لري چې هغه هم بند شي او نور دغه بندیزونه هم باندې ولګول شي. نو په دغه ترتیب باندې خالي دوی کولی شي خپل ځانونه، یعنی په زور په تشدید باندې خپل ځانونه په خلکو باندې حاکم کړي لکه د اشرف غني حکومت.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد ښاغلی انصاري، ستاسو خبرې مو مخکې وانه ورېدې شوې، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هیواد اشاره وکړه او داسې خبرونه هم خپاره شوې دي چې د طالبانو مشر خدا ملي دي چې د انجیوګانې د خیریه مسجد هم بندې شي. تاسو په داخل کې اوسئ، وضعیت له نږدې ګوري، که دا هم بند شي دا چې څومره د دوی مرستې واقعا ټولو خلکو ته رسیږي او که نه رسیږي ابله خبر ده، لیکن ډیرو ته خوم رسیږي. کدا هم بند شي وضعیت په څنګه وي؟
بله، مخکې ما اشاره وکړه لکه څنګه چې تیر حکومتونه ملامت او څومره چې هغوی ملامت وو، دغسې دوی چې د اسلام له ادرسه دعوه لري، دوی د اسلامي اساساتو نصوصو پر اساس تر هغوی ډیر ملامت کېدای شي، ځکه که موږ د امارت او د خلافت فلسفي ته ځو، د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت، د هغه د مساوات، د هغه د خدماتو، هغه د فقیرو خلکو، کونډو ته، یتیمانو ته، حتی هغه یهودی چې په خار کې ویل کېږي خیرات غوښتو او امیر المومنین حضرت عمر رضی الله عنه پر لار تیرې دو چې ویلی د سپینګیر یهودی خیرات غواړي، نو هغه یې له لاسه ونیو، بیت المال ته یې بوتلو او ورته وویلې چې تر څو ته ځوان به کار دې کوو تا موږ ته جزیه راکوله. په یو روایت ویل کېږي چې هغه پوښتنه وکړه چې ته ولې خیرات غواړي، هغه ورته وویلې چې زه تر څو ځوان وم کار مې کوو تاسو ته مې جزیه درکوله، اوس تاسو رانه جزیه غواړی او خېټه او اولادونه او بچی مې ډوډۍ غواړي، نو فلحاظ زه کار نشم کوی او راوتلی یم چې خیرات وغواړم او واخلم د خلکو نه خیر واخلم. هغه بیت المال ته بیایي او هغه ته لکه دا نن چې مونږ او تاسو د تقاعد دغه لرو، وایي دغسې ورته معاش مقرر کړو، بیت المال ته امر وکړو چې د ته به هره میاشت دومره امکانات ورکوي چې د دوی د کورنۍ میاشت او ژوند ورباندې تیر شي. او دا یې وویلې چې تا تر اوسه موږ ته جزیه راکوله او ستا حق دی په مونږ. نو موږ د اسلامي نظام او د اسلام د اقتصادي نظام د اسلام د پراختیا او پرمختیا
بله فکر کوم چې دی انصاری صاحب حقیقت شو. په هر حال ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د کډوالو په وضعیت او همدارس په افغانستان کې د بې ځای شویو په وضعیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور انصاری او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیوات. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب هیوات، تاسو مخکې اشاره وکړه د کورنۍ او بې ځای شود، او په دې کې شک نسته ډیر شمېر میلیونونه حتی افغانان کورنی بې ځای شوې دي، او د ورستی کال ناوړو طبیعي پیښو لا ډیر دا رقم کسان ډیر کړل، خصوصا د زلزلو سیلونو سختو ورختونو له کبله ډیرو خلکو کورونه له لاسه ورکړل، یعنی هغه بې ځای شو شمېر نور هم زیات شو د کورنیو. څه فکر کوئ تاسو مخکې ویل چې طالبان دا کار نشي کولای، دوی دا کده امریکا مرستې ودرېږي نو دوی کله پیله خپل ځان موړ کی نور خلکو ته نشي رسیدلی، اما ډیر خلک وایي چې طالبانو ډیر اوایت ځان ته برابر کړی دي، په سلګونو قانونه په قراردادونو ورکړي دي، ټکسونه او مالیه ډیر لوړې کړي دي، د خلکو اقتصادي وضعیت په لدې سره خراب شوی دی، مثلا کله چې مالیه لوړی شي تبن د اجناسو قیمتونه لوړی شي، سره لدې چې په نورو ګاونډیو هیوادونو کې د ډالر او ارزښت ډیر لوړ شوی دی، په افغانستان کې نه دی لوړ شوی، خو برعکس باید جنسونه ارزان شوي وای، دغه سینه دي شوي ګران شوي دي. فکر نه کوي چې دوی باید همدغه پیسو له خلکو سره حساب وکړي، دا پیسې دوی څه کوي، باید له خلکو سره په مرسته وکړي په یو نوی شکل سره، یا د کار زمینې ورته مساعد کړي.
دا مایک می بندي شو زنه په ژوند ولې په اصل کې د مالیاتو ټولول چې دی دا خو یو ډیر ښه موضوع ده، او دا باید چې یعنی د ډیر وخت څخه وي، خو د دوی د مالیاتو د ټولول سیستم چې دی هغه غیر شرعي او غیر اسلامي دی. وخت تر توه هم شه یو نفر چې کراچی د دلاستی کراچی لري او په منډی کې سار تر ماشام پوری ولاړ شي یو سل روپی پیدا کی، په هغه باندې د میاشتې 1500 افغانۍ مالیه لګولې ده. د کراچی باندې نمبر لګولې دي، زه خپل پیژنم نفر دی غلام سخی نمیږي په منډی کې دی، د کښنی کراچی لري چې د خلکو مال تر ټکسی پوری ورته رسی شي 1500 روپی لاس روپی شل روپی څوک ورکړي چې د ورځې سل افغانۍ یا د 500 ډوډۍ د وشه ډوډۍ پیسې پیدا کی، یعنی کې او د دې خوام 12-15 کیلومتر دی په شو باندې چې منډی ته ځان رسی، او دا خوام دی او 15 ام دی. نو دغه سی مالیات ټولول اول خود دغه غیر شرعي غیر اسلامي او غیر اخلاقي د مالیات ټولول دی، او دغه سی مالیات دوی په ډیر نورو سکتورو کې هم دوی دغه کړی دي چې هغه املا ماتي، لکه دغه د سود دغه چې دی تقریبا مقایسوي دغه ورته وکړو دال داسې دی لکه د سود حیثیت لري، یو څوک چې تاسو دغه ځای ته را مجبوروي چې هغه دغه د نفس د ډوډۍ په اصطلاح باندې تاسو کټوي او خپل په جیبو کې اچوي هغه حیثیت د ری بولري یعنی په شرعي حساب باندې یعنی دغه ظلم دغه داسې مالیات چې دوی ټولي او دوهم دا چې دا مالیات چې دوی ټولي صحیح ده مادن ورکړی دی هغه هم دغه یعنی اکثر دوستان دي چې هلته د مادن په سکتور کې کار کوي مادن اکثر مادن چې ورکړی سوي دي هغه د دوی دوستانو ته لکه د جمهوریت د وخت د دوی دوستان د دوی خپلوان د دوی د خاله زامن د دوی د عمه زامن یا هغه د پاکستان د پېښور د کراچي او د لاهور څخه راغلي د دوبۍ او د سعودي یا د چین او د ازبکستان په نامه باندې کمپنۍ دي چې هغه په اصل کې چې ریښې وګوري بیا هغه د دوی خپلوان دي چې هغوی اکثر استفاده ځینې وړي بیا هم زه نه وایم چې نه دي ورکوي بالکل ور دي کې پاکستاني ته دي هم ورکوي نورو ته دي هم ورکوي د خپلو خپلوانو ته دي هم ورکوي له اقل بیا په څنګ کې حساب دي هم ولري دغه دې ووایي چې د غلام سخي څه چې زه کله 1500 افغاني د میاشتې زه د کراچۍ د کرې سود ځینی اخم یا مالیه ځینې اخم د هغه حساب هم بالمقابل باید چې خلکو ته ورکړي چې دغه دي دغونه پیسې مې د خلکو څخه واخیستلې او دغونه پیسې مې په فلاني ځای کې مصرف کړلې دغونه په فلاني ځای کې مصرف کړلې کله چې موږ ادعا د یو اسلامي نظام کوو ګوره په هغه کې باید چې اول شریعت په ځان باندې تطبیق کړو د هغه څه وروسته بیا په نورو باندې تطبیق کړو زموږ حکام امپرونی او ام نننی شي دي دا فقط خپل د خېټې د ټکولو لپاره او خپل د بانکونو او په بهر کې په اصطلاح باندې د سرمایه ګذاري په فکر کې دي د ولسو د ملت په فکر کې باور په خدای وکړي چې دا اوس دوی خوایي چې یعنی موږ بهترین اسلامي نظام یو یعنی زه شری دغه باندې زه دوی ته ثبوتوم چې دوی هر کار چې دی غیر اسلامي غیر شرعي او غیر اخلاقي دی مګر بیا هم هغه دی اکثر قدرت چې دوی لري خپل د قدرت په توان باندې تلویزیونونه دوی حاکم دي تلویزیونونه ټوله دوی انحصار کړي دي څوک یوه خبره د طالب په ضد باندې آزاده خبره څوک نشي کولی حتی دا اوس یوټیوبرانو د نورو تیم ویلي دي چې که یوه خبره مو د حکومت یا د طالبانو په خلاف باندې کوله هغه تاسو به محاکمه کیږي.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ کور ودان. حتی داسې راپورونه خپاره شول چې د هر تلویزیون او هر رسنۍ په دفتر کې د دوی د استخباراتو یو کس شته هر خبر چې دوی خبروي اولی باید دوی وګوري دوی استخباراتي وګوري له هغه وروسته دوی کولای شي چې خبر خپور کړي. قدرمنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکوو چې له سټوډیو سره تماس ونیسي او خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له ملمنو سره خبرې وکړي. یو اوریدونکی دا اوس لرو ځان راو پیژنې آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکړئ لکه چې خبرې مو ونه کړې یو بل ته به ورشو بل اوریدونکی هم شته تاسو ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم محترم خوب استې بخیر
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
خیر اوسئ خوشاله اوسئ دغه د ورو د مالیه باندې خبره ده مالیه خو دومره یو په درې چند اخلي مالیه پوه شوې دا شاروالی شو دا مالیه شو دا د کوسی ګن شو دا شو همدغه خلکو نه بېخ بنیاد وباسله دا پیسې اخلي د خلکو نه وباسې سړکونه او کوسی دغه جوړی پوه شوې خپل هغه کوم چې صحیح نه چې دوی وران کړی او هماغه جوړی پوه شوې دا د عوام خلکو نه بېرته اخلي وباسې هماغه نه دوی ته خو کوم ځای نه پیسې را ځي چې دوی دا دومره کارونه شروع کړي خو همدغه مونږ نه اخلي هغې نه اخلي هغې نه اخلي
سخاوت یو بل پوښتنه له تاسو لرمه وبخې له تاسو نه یو پوښتنه له ګاونډیو هیوادونو هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان ایستل کیږي افغانستان ته راځي له هغوی خبر لري چې په څه وضعیت کې دي؟
ولې نه لرو پوه شو افغانستان کې اوسېږو داخل کې اوسېږو خو ته خبر لرو زموږ هیوادوال دي بېرته خلک دي چې راځي ماجر شي دي پهل افغانستان ته راشي مونږ دلته ځکه یو بازار ده زه کښېنمه کله کله نوي ماجرین چې راځي وای ولا وای مونږ بد حال کوي څوک زمونږ پوښتنه هم نه کوي پوه شو په واقعن هم داسې دی پوه شو ډېر سخت موږ ته ګروان دي پوه شو سروان صاحب مخترم ته نو
ډېره مننه
خوشحاله اوسئ
کور دې ودان سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو اوبه ګورو چې بل اوریدونکی شته نه بل اوریدونکی مو نشته ور بشو ملبنو ته او په زمن کې اوریدونکو ته ویلي وو چې د خبرونې په ترڅ کې یو بل ملمه هم لرو ښاغلی حکمت الله صلحي له کندهار بل ټلیفون له لارې را سره ملګری شي او هغوی به د خپلو فعالیتونو په اړه ووایي، دوی له خلکو سره مرستې کوي، په څه شکل مرستې کوي دا به له دوی څخه په څو شیبو کې واورو. خو خیر، تر هغو پورې به ورشو بیرته ښاغلي هیواد ته. ډاکټر صاحب، نه ډاکټر صاحب هیواد تاسو خبرې وکړې، منصور صاحب خبرې پاتې شوې، مخکې قطع شوې. ښاغلی منصور، د دې مخکنی اوریدونکو خبرې به تاسو اوریدلې، مخکې ډاکټر صاحب هیواد هم په دې خبرې وکړې چې مالیه ډېری اخلي، لیکن په مقابل کې کوم دولت چې خلکو مالیه اخلي، خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي. تاسو په نور دنیا کې وګورئ، اروپا، امریکا، په استرالیا کې دولتونه له خلکو مالیه اخلي، څوک چې بیکاره بیا معاش هم ورکوي. اما زموږ په وطن کې له متقاعدینو هم هغه خپل معاش اخیستی دی. له تیره اونۍ مودې معلولینو راپور درلود، معلولین وایي چې موږ ته نور معاش نه راکوي، یوازې خپلو معلولانو ته معاش ورکوي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
بله، زه نه پوهېږم چې تېر بس څومره واورېدل شوم، بدبختانه د تخنیکي ستونزو له امله لکه چې تاسو شوم. خو ما مخکې هم اشاره وکړه چې موږ اسلامي نظام ته راځو، نو د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف یو بهترینه تله ده. د دغسې مسایلو که هغه مالیات دي، که هغه خلکو ته د کار زیار او د نفقې مسایل دي، که هغه پر یتیمانو، معلولینو، زړو او بوډاګانو او متقاعدینو ترحم دی، هغه د یهودي کیسه مې
تاسې
وکړه، حضرت عمر رضی الله عنه ورسره څه وکړه، او بیت المال موضوع هم له هغې ځایه پیل شوی. دغه راز هغه مور چې ویل کېږي ماشوم یې زیږېدلی و یو یا دوه و، او هغې جړل او مور یې شیدې نه درلودې، نو حضرت عمر رضی الله عنه خبرېږي هغې ته د خوراک توکې هم وي، او له هغه ځایه د ماشومانو د زیږون نه وروسته کورنیو ته د بیت المال درسه امکانات برابروي. نن که موږ او تاسو وینو دغه اخلاقیات او دغه اقتصادي نظام چې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوا بنیاد ایښودل شوی، یا د اسلامي نظام چې راځه، وه په غرب کې دا امکانات شته. که تاسو اروپا ته لاړ شئ، که امریکې ته لاړ شئ، د کوچنیانو لپاره د زده کړو، د خوراک، د لباس، دغسې د متقاعدینو، دغسې د زړو لپاره، حتی د نرسانو او د ډاکترانو کور ته د ورلیږلو او د هغوی د درملنې. مګر له بده مرغه موږ چې په اسلامي هیوادونو کې اوسیږو، یا په افغانستان ته راشو، د اسلامي نظام مدعا لرو، موږ پرته له دې چې امکانات خلکو ته نشو مساعدولی او برابرولی، دغسې ستونزې لکه دوستانو چې اشاره وکړه، ښاغلي هیواد اشاره وکړه، تاسې اشاره درلودې، او دغه اورېدونکي چې له ښارونو ته اړیکې نیسي، واقعا مالیات ځورونکي دي. او دغه مالیات چې دي، لکه هیواد صاحب چې وویلې، شرعي او اسلامي مالیات نه دي. که موږ او تاسې وګورو، په اسلامي شرعي نظام کې دوه نوم اخذ کېدی شي له خلکو، چې یو زکات دی او بل عشر دی. موږ د سوداګرو او د اغنیاو نه زکات اخلو، او د کروندګرو د محصولاتو والا او دوی نه عشر اخیستل کېږي. خو له بده مرغه دلته موږ وینو چې هم عشر اخیستل کېږي، هم هغه انګریزي یا غربي مالیه چې متاسفانه د اشرف غنی د حکومت په وروستیو کې دغه مالیات د اروپا او د امریکې په سویه، په هغه کوډونو او په هغه ضریبونو او په هغه فرمولونو لوړ شوه. تر دې پورې چې ما د یو والي صاحب نه چې د ښاغلي هیواد صاحب ملګری به هم وي په کابل کې تشریف لري، هغه وویل چې موږ یو ورځ ناستو، ولسمشر اشرف غنی هم و، د مالي وزیر داخلوال او ښاغلی احدي او نور څوک مشران هم و، حقلوبور بحثو چې د حقلوبور د راټولو دپاره باید ټول پلازې جوړې کړو، تر څو موټرې چې ځي راځي ښارونو ته، یا ګرځي هغه حقلوبور ورکړي. نو وایي دلته دغه و چې دا خو ډېر لګښت غواړي، او دا به په شفافیت څنګه راټولې شي او څه. نو یو پکې نظر ورکړو چې راځي دا موټرې خو چې ګرځي تیل مصرفوي، تیل چې د بندرونو نه راواردېږي موږ ترې مالیه اخلو، د حق العبور ته به هم سنجش وکړو او حق العبور به د مالی سره یو ځای مالی وزارت ته د یوې تعرفې په اساس د تیلو والا تحویلوي، به هغه فشار به د موټرو په ګرځونکو باندې راشي. نو دا کار به یې وشو. نو ما داسې ورته کتل مهال چې ښاغلی والي تاسې ناست وی او دا ټول د جهان په سویه د تفکر دعوادار هم ناست و. دا مونږ بیچاره خلک د زما ولس زمونږ روغتونونه زمونږ ښوونځي زمونږ فابریکې چې په جنریټرو کې تیل ډیزل او پټرول مصرفوي دا مونږ به هم حق العبور ورکوو. نو داسې راته ګوري ګوري حیران وایي او تاسې به هم حق العبور ورکوئ؟ نو تاسې فکر وکړئ چې زموږ دا اوسني زمامداران اوسني واکداران دې ته نه ګوري چې هلته یو مالیه په تیلو اخلي، د موټر جواز سیر شته، د ترافیکو بیل پارچې شته، د ترانسپورټ هغه پارچې شته، دی بیا ټول پلازم ورته ټول او ټول ټکس یا هغه حق العبور هم په تیلو وضع شوی او اچول شوی دی. د دې تر څنګ چې دوی راغله د تیلو د پمپونو والا مونږ ته کیسې کوي چې مونږ په لس او دولس پیسې د افغانۍ یا د یوې افغانۍ لسمه برخه ګټه کوله. نو دا که مونږ په فیصدی حساب کو تقریبا زر او دو زر او درې زر فیصد په تیلو په دغه واچول شوې، هلته بیا په سروبي کې ټول پلازې او حق العبور دپاره دغه یې ښودل شوي دي چې په یو ټایر سل افغانۍ د یو موټر نه اخلي. نو دا پیسې خو هغه ډرایور خپل موټر او پټۍ نه خرڅوي، تجار خو خپله تجارت او بانک نه پیسې نه راوړي. دا ټول محاسبه کوي په دې فقیر غریب او بېوزل باندې اچول کېږي او ملا د ولس ماتېږي. دلته باید د انصاف او عدالت نه کار واخیستل شي. او
ډیره مننه انصاری صاحب، لطفاً که او چلنډي خبرې وی چې ټولو پښتنو ته جواب وویل شي. کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، هیواد اوس که په حلارو باندې خبرې وکړو، کومې حلارې شته چې افغانستان له دغو مشکلاتو خلاص شي او یا د اقل دغه مسایل او دغه مشکلات یو څه کم شي؟ بیوزګاری ډیره زیاته ده او دا چې دا میلیونونه نور افغانان چې له بهر راځي دا هم پی زیاتی شي، یعنی مشکل ډبل کیږي، څو برابر کیږي. فکر نه کوي چې بهتره ده چې له هغو هیوادونو سره چې کارګرو ته ضرورت لري هغو سره خبرې وشي، مثلا له سعودي، له کویت، له بحرین، له دغو هیوادو سره چې طالبان هم نسبتا تعامل لري، اړیکې لري، ورته وویل شي مثلا سعودي عربستان دا په تېره اونۍ اعلان وکړو چې $3.5 میلیون ورکوي د خوړو نړیوال پروګرام ته چې له بېوزلو سره کومک وشي. پس ورته ووایي چې دغه کومک مه کوه، د دې په ځای زما زر کارګر ومنه. فکر نه کوي چې دا بې تر یوه حده پورې د بېکاري ستونزه حل شي؟ ځکه چې یو کارګر که په دغو هیوادونو کې یوه کورنۍ چلوي پې.
مننه سرون صاحب، دغه دی دا نړۍ چې ده هغه یو یونیفارم یا متحد حرکت لري. دا چې یو څوک مثلا طالب ګل پریږدي چې راسه سعودي ته د عمرې دپاره یا د حج دپاره، یا د دوی یو څوک ورځي هلته، هغوی سم وضعیت ورسره کوي، د دې منظور دا نه دی چې هغوی دوی په رسمیت باندې پیژندلی دي او د دې سره دوی کښېني او اقتصادي یا سیاسي یا نور مسایلو باندې تګلارو باندې کار ورسره وکړي. هغه خالي هغه مملکتونه چې د دوی سره د اوس په تعامل کې دي، چین دی چې هغه ډېر په کښته سویه باندې په ډېر کوچني سویه باندې هغه هم خپل د منافعو دپاره په معادنو په بعضې سکترو کې چې مثلا دوی فکر کوي چې دلته زموږ ګټې دي او خپل د ګټو دپاره دوی دغه کوي. دوهم دا چې تاسو ویلی چې که دوی مثلا زموږ دغه کارګر ومني مثلا په سعودي او په نورو ممالک کې، هغوی یو سیستم لري د دې دپاره، هغوی وزارت د کار لري او وزارت د کار د دوی دا یو سیستم لري چې مثلا مشکل مثلا هغه کارګر چې مثلا کار زده یې مثلا بنایی زده یا مثلا فرش زده یا لیندوانی یا دغه زده یې نو هغه په کم مصارفو باندې مرده کم مملکتو ته وارد کو دوی دا کومک 3 میلیونه د سعودي لپاره موږ 10 میلیونه نفوس لوږی نفوس لرو چې یعنی دا اوس نن ماښام امکان لري چې د 10 میلیونه د 15 میلیونه په کور کې شي راشي وڅې ډوډۍ د ماښام نه هغه 3 میلیونه ډالر چې هلته کومک کوي د یونیسف یا د چا سره هغه خو اول د ادمنستریټیو کاست د یونیسف شدی په هغه کې دوره کېږي بالکل افغانستان خلکو ته نه رسیږي تاسو پوهېږئ چې د ملل متحد یا خالی مصرفونه دغه مصرفونه چي دي کله زه په غور کې والی هم موسسه و نوم نه اخلم هغه راله نه پوهېږم چې پر کور باندې لس کیلو پټاټې تقسیمولې چې زراعتي پټاټې وې چې دا وکړي او دا غوي د دفتر خالي د ډرایور ماش $350 او د نور ټول دفتر حساب شي مرته وکي تقریبا په کال کې د غور دفتر مصارف $200,000 ته رسیدي او دا ټول پټاټې د زراعتي پټاټې چې دوی تقسیم کړي وو هغه چې موږ حساب ورته وکي تقریبا د یو $1,000 هم نه کېدی تقریبا $1,900 کېدی نو هغه 10 پیسې چې راځي هغه ټول اکثر په ادمنستریټیو کاست کې وری مصرفیږي او بینلی ټولنه ولې د طالبانو سره تعامل وکړي ولې د طالبانو خبر ومني دوی د بینلی ټولنې کوم خبره منلې ده هغه تعهدات چې دوی د دوحې په قرارداد کې کړی دي کم بند هغه دوی منلې دي یو بندم دوی نه دی منلی او اوس هم داسې سره بند کړی دی چې وایي زه په زورې په رضای زما استخبارات پسې چې د هر یو په کور کې ناست یي او څوک به د طالب په مقابل کې به خبرې نه کوي او دغسې په زوره باندې حکومت در باندې کوو چې ځان مو وشوروي بندي یاست او ژوندی مړی مو ورک دی باور وکړي د افغانستان په تاریخ کې هېڅکله د ښځې په دغه باندې بدن باندې د نارینه تعرض د خلکانو په وخت کې نه دی سوی د پرچمیانو په وخت کې نه دی سوی ښځې یعنې داسې برملا وینیسي لاسونه وروتړي د رینجر شاته یو شي یو سي درې میاشتې شپږ میاشتې پیغلې نجونې بندې کړې دي یوازې طالب په دوران کې سعودي باور وکړي د خلکانو دپاره هغه کمونستان او کافران ویل چې موږ خدای نه منو نعوذ بالله منها یعنې د هغوی په دوران کې دغسې ظلم او دغسې دهشت او وحشت نه سوی چې د اوس طالبان په وخت کېږي نو په دغه منغول باندې چې دوی روانې نه بینلي ټولنه دوی سره کومک کوي نه د افغانستان د فقر او د بیچارګۍ وضعیت تغییر کوي او نه د مهاجرین چې بیرته راځي یعنی د دې لپاره باید یو سیستم وي چې ملاګل دې بیرته ولاړ شي په مسجد کې کښېني خپل کار دې مخته بوزي اوس په اکثره مساجدو کې د پکتیا په ولایت کې مسجد تړل شوی چې ملا نه لري د پسابان د غور د پسابان په ولسوالۍ کې ملا نشته د مسجد لپاره هغه ملایان ټول راوتل دي د حکومت په چارو کې د طالبان په حکومت حاکمیت کې کار کوي نو ملاګل چې بیرته خپل په ځای باندې کښېني یو څوک پوهېږي چې هغه په دې چل باندې پوهېږي چې هغه کار ته سم شي چې د افغانستان د دغه بدبختۍ حکومت یې د دوی وزیران دي د دوی ریاست جمهوري د دوی خو له اقل هغه کارونه چې تخنیکي دي هغه دې ټوله اهلي کار ته وسپاري او دا شریعت هم دی تشکر
بل ډېر مننه ډاکټر صاحب هیوت ښاغلی انصاري نو موږ تاسو پوهېږو چې ګاونډیان زموږ کډوال که په زوري یا په رضای باسي او دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي نو باید څه وشي مخکتر دی چې په دې پښتنې خپل نظر څرګند کړي اول یو اوریدونکي ته ورځو انتظار یې نه پرېږدو مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست آزادي راډیو ده
دارین صدای مرا
بله بله ستاسو ژغ لرو خبرې وکړي
برادر قند دیگه مشکل مهاجرین طبعا دیگه افغانستان یک وضعیت بحرانی است از هر سو فقر و تنگ دستی بیا در مردم بیچاره که یک سو کشورهای مثل پاکستان ایران افغانی را در فرقش میدن و نه پاسپورتش را میگیره نه دیگه شه خلاصه مشکلات ما دیگه از شما همی خواهش را میگنیم که سر امارات اسلامی دیگه یا فشار بیاید و مردم کار مهیا کنن یا کسایی که مثلا در ایران یا در پاکستان بندی هستن عدی قلب ما ظلم ستم نکنن دیگه اینه مشکلات از غریب و بیچاره زیر پای از چی در جمهوریت بود بیادر کسای خورد و بیادر برد و قیفه تال دم به کشورهای خارجی هم ایشی نوش میکنه کل مشکلات سر مردم غریب بیچاره است نه کسی نان خوردن نداره کسی یک سو سرمای زمستان است یخیر است یکادگر است خب واقعیت برد بگم بسیار مشکلات داره مردم خواهش ما همی هست از شما که پیام ما را برسانیم به گوش جان.
بله دیر ازیت مننه کور ودن چه تلفن مو کو داده پیغام مو خپور شو و ببریدل شی بل ابریدون که املرو زن رو پیشنه یا آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسی او استاد ملمنو ته زړه کوم سلامونه وایم د زابل ولایت شمرګو سره د یو د سوادي چاج بزنامه خبره کوم.
مهرباني کوي باز محمد صاحب.
تاسی له ملمنو سره د یو پښتنه لرم یو د پښتنه چې د ایران او پاکستان چې د ماجر راړي د مسکنان غریبان چې راړي د سرمایدار ول نه راړي یو د پښتنه او بل د مرستو پاکره باندې د ملمنو سره باندې سوال کوم که دغه مرستې راځي دلته تر صحیح توګه باندې نه تقسیمېږي. داسې پر د بندو باندې واچوي دا د اوبو پر زیرمو باندې واچوي چې اوبه را وګرځوي له نورو هېوادو سره کانالونه په جوړ شي نو به د ټول افغانستان په ګټه شي. دا خو د یو سلو کسانو مسکنانو په ګټه شي د 200 د سرمایهدارو په ګټه شي. نو دا دوې پوښتنې لرم که جواب راکړي ډېره مننه دي.
سلامت اوسې کور دې ودان باز محمد صاحب. یو بل اورېدونکی هم شته ځان راوپېژنې آزادي راډیو. مهرباني صاحب
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
پروان صاحب محترم به جوړ ډاکټر ته سلامونه او استاد شریکه
سلامت اوسئ.
موضوع مالیاتو په برخه کې وکړه مخکې ما دا راډیو ډېر ژر ډېر په پوه شوم کنه چې په مالیاتو برخه کې خبره وکړه
د بېوزلۍ او د کډوالو په موضوع رسېدا. اوس تاسو ته معلومه ده چې ګاونډي هېوادونه افغانان باسي له بلې خوا ژمی را روان دی اکثره سرپناه نه لري نو څه باید وشي؟ متاسفانه ستاسي خبري سمي نه اورېدل کېږي. تلیفون مو قطع قطع کېږي. ستاسي غږ راځي خو قطع قطع کېږي. غږ مو مات
وسیشو.
بله بله مهرباني
محترمه نظر مې دا و چې دغه کوم شی چې راځي دغه غریب و غربت ته څه شی دلته په دې دولت کې هم نه رسېږي. هلته هم متاسفانه پرې پاکستان او ایران ظلم کوي را باسي. دلته چې راشي زموږ خپله دولت هم څه ورته نه ورکوي که نه نه چا سره حکومت کوي نه چا ته کوټه اچوي. هر شی چې راځي دی خپل په جبو خپل په بلډنګو خپل نور ځای ته وړي دي ځان ته پنج اچوي په نورو کې شورو کې. که زموږ ملک او دا زموږ سران داسې وکړي چې د غریبو بېوزلو سره حکومت وکړي او ګورونه ورته وایي او د دوی تر نورې مرستې وکړي نو د دوی به یو څه امکانات ښه شي. او که دغه چې نه ګوره دوی خپله په ولس خوله لګولې ده د ولس نار شی اخلي جمع کوي په خپلو جبو کې اچوي. ولس سره کوم شی پاتې نه دي څه د مالیات په برخه کې څه د اخلو ګور په برخه کې څه د یو څه د بل.
ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسئ. له تاسو ټولو اوریدونکو منندویمه. مخکې تر دې چې د درنو اوریدونکو په څرګندونو ښاغلیو منصور او هیواد خبرې وکړي ورځو کندهار ته له ښاغلي حکمت الله صلحي سره خبرې کوو. صلحي صاحب به لنډ راته ووایاست چې لومړی د خپلو فعالیتونو په اړه ووایاست چې څنګه چې موږ اورېدلی دي تاسې له ځینو دا ډول خلکو سره چې نن موږ پرې خبرې کوو مرسته کوئ. څه ډول مرسته کوئ؟
ډېره مننه تاسو ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته بیا محترمات سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه چې وخت مو راکړئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان له یو اقتصادي د نورو ستونزو سره له یو اقتصادي مشکلاتو سره هم تر ډېره حده پورې مخ دی. بالخصوص په هغه موسمونو کې په هغه وختونو کې چې بې سرپناه او غریب او هغه خلک چې اقتصاد یې کمزور وي د بېلابېلو مشکلاتو سره د سرپناه د مشکلاتو سره د خوړو د مشکلاتو سره د صحي برخې د مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ هڅه او کوشش عموم کې د دې وخت څخه موږ د ځوانانو ټولنې او انسجامونه و دا هڅه کوو. په شخصي لحاظ او په ټولنیز لحاظ مسؤلیت هم لرو چې هغه کسان چې غریب وي ناداره وي په مثال د ناوړو دودونو ښکار شوي وي د اقتصادي مشکلاتو ښکار شوي وي، د هغو سره په دستجمي شکل کومک کوو، همکاري ورسره کوو. خلک هڅوو چې د ټولنې د داسې قشر چې هغه د لاسنیوي څوک ونه لري یا لاسرسی ورته ونه سي، د دې خلکو سره په شخصي او ټولنیزه برخه کې موږ کومک او همکاري کوو. فرض مثال، یو څوک دی موږ غواړو چې اقتصادي مشکلات لري، کار نه شي پیدا کولی، موږ کوشش کوو چې د خلکو سره پیسې راټولې کړو یا خپل امکانات وسنجوو هغه ته د یو موقتي کوچني کاروبار زمینه مساعده کړو. فرض مثال، ډېری دوکان یا یو کسب تمارسي کړو، هغه کسب زده کړي، ورفای زده کړي، تر څو دی په دایمي شکل یو ځوان د بیکاري او د روزګار شي او د مشکلاتو څخه خلاص شي. همداسې پکې برخو په نورو برخو کې موږ کومک او همکاري د خلکو په شخصي لحاظ موږ کوشش کړی دی کوي د ډېره وخت څخه، او دا په ټولنه کې مثبت رول ادا کولای شي. خلک تشویق کېږي، شتمن تشویق کېږي چې
ډېره مننه سلحی صاحب. دا راته وایس په لنډو کې چې له ایران او پاکستان افغانان ډېر ایستل کېږي او افغانستان ته راځي، اکثر هم هغه بې وزله خلک دي. مخ هیوادونکي ویل چې وایي دا ګاونډي هیوادونه ولې زموږ شتمن نه راباسي چې دا بې وزله باسي. دا خلک کومک هم ډېر وایي چې راسره نه کېږي، په څه وضعیت کې دي؟
بالکل، کله چې د استوګنې ځای یا فرض مثال د اوسېدو ځای تغیر کېږي، په دې سره د کار، د خوراک، د هر څه برخې تغیر کوي. فرض مثال، که څوک پر کار دي، په دې تکلیف یا کار پیدا کېږي، ځکه یو خاوند دلته مشکل افغانستان کې هغه اوسېدونکي چې پخوا وو هغه ته دا مشکلات دا چې نوی سړی راځي دلته ځان بلدوي د کار او د ژوند سره، نو حتمن د مشکلاتو سره مخ کېږي. یا که کومک ورسره کېږي، دومره کومک اساسي نه ورکول کېږي. مثلا یو کټ ورکوي، یو داسې شی ورکوي چې هغه د ځای نه هېڅ نشي تضمینولی، یا فرض مثال د یې نشي باثباته کولی، نو د دې دپاره حتمن به دې د مشکلاتو سره مخ کېږي. یو خو موږ خپل اقتصادي مشکلات ته پخوا څخه لرو، بیا که چېرې دا مې بالکل ډېر کسان راغلي دي، خو ځینې ګټې هم مشکلې دي په دې کسانو کې چې افغانستان ته راغلي دي. فرض مثال، زه یو سرمایه ګزار یم، فرض مثال رستورانت لرم یا دا کار کوم، په دې کې موږ مسلکي خلک ډېر راوستي. اوس تقریبا زما سره په رستورانت کې څلور نفر اشپزان چې پاکستان کې کسب کمال زده کړی دی، پیلان زما سره اخته دي، چې هغه افغانان وو د نورو ولایتو او اوس د دې پیلان زموږ سره په کار اخته دي. نو چیرې کاسبین و داسې خلک راشي، هغه بیا زموږ سره وطن د خلکو لپاره ډېر متتمامېږي او تمام شوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سلحی کور مدان چې د خپل فعالیتونو حال مراکو. بیا هم یو اوریدونکی لرو له ترکیه څخه. ترکیه مغه هیواد چې د پاکستان او د ایران په شان افغانان باسي، او به ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ، تاسو په ترکیه کې یاست؟ په ترکیه کې د افغانانو وضعیت څنګه دی؟
د افغانانو وضعیت په ترکیه کې ډېر مشکلات سره مخ دي. افغانان
ستونزې څه ډول، یعنی هر افغان د ترکیې حکومت باسي او که نه، هغه افغانان چې اسناد نه لري؟
اسناد چې لري
بل ستاسي بل
د کم څه د دې اته امزاو پر دغه بواخي څه په ولګي او دا چې دا ورپاس دی اسکی چې د باندې د سپتمبر کې د ورپاس څخه
او بخښه. ستاسي اواز ډېر واضح نه راځي، یو څه موقعیت تغییر کوي، غږ مو قطع قطع کیږي. دا هم راته وایست چې سره له دې چې تاسو وایست چې په ترکیه کې افغانان له مشکلاتو سره مخامخ دي، هغوی باسي، بیا هم افغانان ته روان دي، ولې؟
افغانان ستونزي افغانستان کې وضعیت ډېر خراب دی. تعلیم دغه نسته، بېروزګاري د کاروشي نسته.
بله، او ترکیه ته د دې لپاره راځي چې هلته روزګار پیدا کړي، او که غواړي چې اروپا ته لاړ شي،
غواړي چې هلته روزګار وکړي، اروپا ته لاړ شي، یا دلته درې څومره پرې ازرده مجبونو کې بیا اروپا ته لاړ شي، نو دلته هم ژوند ډېر په ستونزه کې دی.
پولیس ویل کېږي چې پولیس ډېر بد برخورد کوي، همداسې ده؟
و برخورد ډېر خراب کوي. کله چې پولیس کوم بعضې ډېر سمسته، خو کمې ډېر سم دي، کمې قسم دی ډیر خراب دی چې مثلا برخورد خراب کی چې اسناد شی ورته واضح کی بیا هم برخورد خراب کی نو کار روزګار هم داسې وس په ژمی کې زیات نسته بیا هم افغانان زی دلته راځي نو بیا چې مخته ولاړ شي پولیس ډیر برخورد خراب وسره کی بیا چې چیرې ونیسي ترکیه دولت تقریبا زر ډالره جرمه وکړي په نفر باندې هغه جرمه چې دی بیا راشي وکیل زر ډالره ونیسي زر ډالره جرمه ورته کړي دي بیا هم کې ملک واخلي بیا بلاړ شي افغانان دغه سیزي د اروپا خواته
ډېره مننه سلامت اوسئ کورم ودان تاسې په دې اخرې شېبې کې تماس ونیو نو ډېر وخت نه لرو وربشو خپلو درنو میلمنو ته لومړی انصاري صاحب که ډېر لنډ وایس چې ټول ټال یوه نیمه دقه وخت لرو اورېدونکي ویل چې وایي دا مرستې چې راځي دا مستحقو خلکو ته نه رسیږي تاسې په داخل کې یاست دا ولې انصاري صاحب بلې انصاری صاحب لکه چې انصاری صاحب زما شخ ناوري خیر ډاکټر صاحب هیواد تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب هیواد نه ډاکټر صاحب هیواد هم له سټوډیو سره پاډی کو کې نه دی قطع شوی دی انصاری صاحب فکر کوم چې لا هم له موږ سره دی خو انصاری صاحب هم لکه چې زما شخ ناوري خو خیر نور زیات وخت هم نه لرو له دواړو میلمنو شاغلیو صدیق منصور انصاری د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر او د افغانستان د والیانو د پخوانی ټولنې مشر ډاکټر عبدالله هیواد څخه ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ زموږ او د درنو اوریدونکو پښتنو ته ځواب ووایو لته سي اوریدونکو هم ډېره ډېره مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساعت اوریدې شي زموږ خبرونه پر رادیو سربیره د انټرنیټ لاري هم اوریدې شي د خبرونه د فیسبوک لاري هم وړاندې کیږي زموږ د ویب پاڼه پته په یاد لري ازادي رادیو.com